وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شینواره یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادۍ ځانګړي و مې ورسته مرابر. نن خبرېږي چې سعودي عربستان د نړۍ تر ټولو اوږده د ځمکې لاندې بیډرې وره د ټرینونو لیکه پرانیسته. پاکستان کې په مصنوعي ځیرکتیا د سنبال روبوټ ښوونکي له تدریسي نوښتونو هم خبرېږي او له داسې میلیاردر سره مو هم مخامخ کوم چې له مرګ نه پس میراث کې درې اولادونو ته یوه ټنګه هم نه ورکوي، بلکې وصیت یې لیکلی دی چې همدا بچیان به ټول 150 میلیارده ډالره پیسې په خیریه کارونو باندې لګوي. نور ډېر څه هم درته راسپړم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو د سرټکي. د طالبانو خواته په ښکاره د مسکو اوښتې لورې روسانو طالبانو ته په خورا لوړه کچه دولتي پلاوی استولی دی او له تور لیست یې د ایستلو وعده ورکړې. دواړه لوري څه مطلبونه لري؟
دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي، خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي لپاره د تعامل ښیي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري.
چنار کې د پښتنو قبیلو خپلمنځي فرقې نه ختی. دواړه لوري د مړو او بندیانو د تبادلې لپاره اوربند لاسلیک کړي، خو هیڅ لوري پر عمل نه کوي. د عمران خان ایالتي حکومت د کورمې جنجال پریخي او اسلام آباد کې په لارینونو بوخت دي.
او فرقواران فسادات دې ته ځکه فایده کوي چې اسی دهشتګردي کېږي، نو خلک کوئی پولیس سکي، دا فوج سکي، لیویس سکي، حکومت سکي، خو فرقواران فسادات کې بیا دې وي چې دې کې خو زموږ نه چلیږي.
تو سی وکی سای په کور مکه چې شره وونه ایمو خپل پښتونکو ایمو یې ویشه به خالق ایمو یو دین مذهب او قران دی وی کې بلې دی او خدای تعالی تعبیدور بندګون خالق په خپل منځونو کې چې قتل عام سره روان کړی دا
ملایان راووسی علما راووسی او د کوم سپینګری راپورته شي دیتا زمونږه خويند مایندې ټولې دیتا ودرګي او دغه جنگ دغه ور باندې او به واړو
نشي ودا کاری دا زیر ده دي شو نه بوچ په دغه حق نه کیږي هغه بیا ما دنیات کی یو وی دا زما دی بلې دا زما دی وخت زکه واخسته چې دا عام تلفات به کوښول دویم دا چې دا حکومتونو د کوشش مشته چې هغه رنګي فوري ردی عمل او سمره چې پکار وو
او پر اسنیو له فشارونو د طالبانو منکریدل. یوناما او د بشری حقوقو سازمان خپل راپورونه کې د خبري اعلانو د شکنجو او رسنیزو برنامو د سانسور خبره کوي. طالبان وایي چې تاسو مصپن هم نه دکړه.
دوی خبريالان په بیلا بیلو فلمو باندې توهین کړی دي، دوی غوښلي دي دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبريالان له وطن فرار ته مجبور شول.
دا به مبالغه نه چي وایو چې کاملا د رسنیو ټول خبريونکو محتوا د واکمن لخوا په بشپړ ډول تنظیمیږي او په دې برخه کې ډېر زیات اندېښنې موجودې.
روسیې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو له حکومت سره د تیرو دریو کلونو په پرتله بېساري علاقمندي ښودلې ده، او نه یوازې دا چې پارلمان ته یې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو لایحه وړاندې کړې ده، بلکې د پخواني دفاع وزیر او د روسانو د اوسني ملي امنیت شورا د منشي سرګي شویګو په مشرۍ یو پلاوی هم کابل ته تللی څو له طالبانو سره پټې او ښکاره هوکړې وکړي. که څه هم د روسیې خارجه وزارت وایي په رسمیت د طالبانو پیژندل لا لرې خبره ده، خو له تور لیسته په ویستلو باندې کار روان دی. بلخوا د روسیې د استازو جرګې یو غړي ارنست ویلیف چې له تور لیسته د طالبانو د ایستلو طرحه لیکلې ده وایي دا طرحه د ځینو میکانیزمونو او اقداماتو پیشنهاد کوي چې عملي کول یې نه یوازې طالبان بلکې نورې ترهګرې ډلې هم د روسانو له تور لیسته ایستلی شي. کابل ته د سرګي شویګو په مشرۍ راغلي پلاوی بیا په ارګ کې د طالبانو د کابل له ټولې کابینې سره لیدلي او د همکارۍ او د پیاوړتیا لپاره د دواړو حکومتونو په کچه ګډ کمیسون رامنځته کړی دی، خو د طالبانو له دفاع وزیر ملا یعقوب او د دوی له داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی سره یې بیا د سیمه ییزو امنیتي همکاریو په اړه جلا جلا لیدنې کړي دي چې ډېر جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو دغه بې ساري ښکاره پرمختګ ته په غبرګون کې کابل لپاره د امریکا د سفارت شارد افیری کرندکر ویلي امریکا خپل هم له طالبانو سره په مسایلو مذاکرات کوي او په دې اند چې د سیمې له هیوادونو پرته د افغانستان د لانجې حل ممکن نه دی.
نن هم روسان په دې باور دي چې د افغانستان واکمنان د متحده ایالاتونو لخوا مدیریت کیږي. لهذا په ښکاره خو دوی تمن هغه اختلافات نشي ښولی، ځکه هغه تهدیدات چې دوی ته متوجه کیدلی شي د افغانستان څخه بیا د منځنۍ اسیا څخه، د هغه د مخنیوي دپاره دوی د خپل ستراتیژیک ګامونو له مخې ځان اړ بولي چې طالبانو سره تعامل وشي. خو دا تعامل بیا هم تکرار وایم چې په دې معنا نه دی چې روسان دا غواړي چې طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي اړیکې ولري، بلکې د هغه تهدیداتو څخه د مخنیوي دپاره دوی تعامل ښیي. لهذا دا مسایل به روان وي او دغه سیمه له بدمرغه افغانستان کې چې کوم مسایل روان دي په هغه کې به سیمه ییز نړیوال قدرتونه وخت نا وخت همدغه رقم شکلتیا خپله ښیي چې د خپلو ګټو د تضمین او د تهدیداتو د مخنیوي دپاره دوی فعالیت وکړي.
هغه تغییرات چې په سیمه کې روان دي روسانو سریع او واضح پیغام طالبانو ته ورکړی، او هغه دا چې تاسې خپل حکومت پراخ کړئ او نور بهرنۍ ځواکونو ته به اجازه نه ورکوئ چې افغانستان کې دوی حضور لري. لکه چې ښاغلی ترامپ دا خبره کړې چې هوایي ډګر د بګرام به دوی بیرته اخلي، او هغه سلاوی چې د امریکایانو نه پاتې هغه به هم بیرته اخلي. خو په هر صورت هغوی دا خبره هم وکړه چې باید دغه موضوعات ته طالبانو پام وي، او هغه تغییرات چې په سیمه کې را روان دي باید طالبان دې ته متوجه اوسي. بل خبره دا ده چې روسان د داعش نه ډېر تشویش لري، او دوی غواړي چې د داعش ترهګره ډله په منځنۍ آسیا کې یا په افغانستان کې فعاله نه شي، ځکه دوی داسې فکر کوي چې دغه ډله د دوی دپاره د دوی د ملي ګټو دپاره د امنیت دپاره یو لوی خطر دی.
او تیره اونۍ افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر اوږدو خبرو اترو وروسته نیغ په نیغه کابل ته راغی چې پاړی پاکستاني سرچینو ویلي نوموړي کابل ته د ترهګرۍ په رابطه د اسلام آباد او بیجنګ پیغامونه لیږدولي. د چین ځانګړي استازی یوشیاو یونګ چې مولوي کبیر، ملا امیر خان متقی، ملا یعقوب او ملا محمد نبی عمری او نورو طالب چارواکو سره لیدنې کړي دي، د سفر په اړه د پاکستان ډیپلوماټیکو سرچینو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي. نوموړي د ټي ټي پي او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو په اړه اسلام آباد کې له چارواکو معلومات ترلاسه کړي او له ثبوتونو سره کابل ته ولاړ. پاکستانی رسنیو د خپلو حکومتي سرچینو په حواله ویلي چینایي استازی په دې قانع شوی دی چې د ټي ټي پي په اړه د طالبانو نه همکاري به د بیجنګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې پرمختګ ته زیان ورسوي. نو له همدې امله د اسلام آباد او طالبانو ترمنځ د ظاهرا خراب شویو اړیکو د بیرته رغولو په موخه کابل ته سفر کړی، څو طالبان د ترهګرو په ضد اقداماتو ته وهڅوي او د اړیکو په مخه کې پراته خنډونه لرې کړي. بلخوا طالبانو په دې اړه کومه نوې خبره نه ده کړې، بلکې د ملا کبیر دفتر ویلي یوشیاو یونګ ورته د پاکستان د سفر په رابطه معلومات راوړي وو او شریک کړي دي. د شنن په باور چین په دې وروستیو کې د پاکستان تر ولکې لاندې مختلفو سیمو کې په خپلو وګړو د بریدونو له امله اندېښمن شوی، خو پاکستان تل په دغو بریدونو کې د افغانستان د خاورې د کارېدلو تور لګولی چې له همدې امله اسلام آباد او کابل ته د چینایانو تاوده سفرونه هم زیات شوي دي، او دا سفرونه ښیي چې اوسمهال اسلام آباد او بیجنګ له طالبانو یو ډول غوښتنې لري.
پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ کوم دا یو ترنګلې حالت دی، یو تشنج دی، نو پاره باندې خبرې شوې دي. او چین غواړي چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ دا اوسنۍ دا کشیدګي چې دا کم شي. او زما معلومات دا هم دي چې د چین ځانګړي استازي طالبانو ته تجویز وړاندیز کړی دی چې چین غواړي د پاکستان او د افغانستان او د چین ترمنځ چې کومه ډېر اخیزه د بهرنۍ چارو وزیرانو په بنیاد باندې یو فورم دی ګروپ ته دا یې غونډه جوړه کړي.
چین هغه ویره لري چې هغه ډله چې هلته کواکې د هغه د متحده ایالاتونو ملګري دي، چین په دې باور دی، نو د دې ګټې ته باید تهدید نه واوسي. لهذا دوی هڅه کوي چې د طالبانو سره تعامل ولري، خو دا په دې معنا نه ده چې دوی طالبانو سره ستراتیژیک او سیاسي همکاري غوښتنه لري یا یې غواړي. همدارنګه د پاکستان او د طالبانو ترمنځ چې کوم مسایل دي یا په ظاهر چې کومې خبرې دي، په هغه کې چین ډېره لیوالتیا نه لري. د چین ټوله هڅه دغه ده چې لومړی د پاکستان څخه ځان خوندي کړي، هغه ډلې چې پاکستان کې فعالیت کوي، او پاکستان بیا دا وښایي چې دا تهدید افغانستان څخه دی، بیا هڅه کوي چې د افغانستان څخه ځان خوندي وساتي دغه تهدیدات څخه.
بل اخوا تیرونه د کوزی پختونخوا کورما پړچینار د پختونو د فرقې نه خطو لامل د درنو نه خطو شاهد وشه پکې لکتر لګه سلک ځای خلک وشل شوی دي او له 200 زیات ټپیان دي نخته په پړچینار کې د شیا پختونو په یو کاروان د دزول بریدنا جوړ شو چې پترت کې 15 خزي او ماشومان وشل شو او لاتیا او زیات اجوبل شو په بدل کې شیا پښتنو د بګن بازار ته اور واچو او ځایي سنیان ادا کوي چې له یو شمېر کسانو یې سرونه غوڅ کړل او ځینې یې له ځان سره وړي دي که څه هم وروسته دواړه لوري په اوربند د مړو ټپیانو او بندیانو په تبادله سره سلا شول خو له اوربند وروسته هم په علیزي بګن نستیکوټ او مقبلو کې نښتې شوې چې لږ تر لږه 10 کسان پکې مړه او 21 نور ژوبل دي
او دا سازش څوک دا هغه څوک کوي چې هغه پاره چنار خالي کول غواړي د پاره چنار په وسایلو قبضه کول غواړي او د هغه ځینه به یې کډیو کې نو شیا به سنی ولي او سنی به شیا ولي چې کوم پاتې شي به کډیو کې او چې کوم سړی پاره چنار خالي غواړي به خوشحال شي نو تاسو په دې نه پوهېږئ چې کوم خان خوشحالېږي یاره چې په پاره چنار کې شیا او سنی فسادات دي نو په دې وزیرستان کې څه چل دی هلته ولې کرفیو ده په بیل خان کې څه چل دی په بنو کې څه چل دی په باجوړ کې څه چل دی دهشتګردي د یوې چې پیون په نوم جاری وي او پس جاری ده ولې د تیرا خلک نن په تیرا کې جنگ دی او د تیرا په جنگ کې چې کوم دی زما د اغزې افریدي ټولو کډو کا او دوی په خپلو کې جنگ کوي دا دهشتګردي او دا فوج دی او زما خل راووت
کوربه کې د ځمکو مسلې شته ځمکو مسلې شته هغې کې چې کله په ځمکو باندې یو مشکل پیدا شي یا تشدد شي نو بیا عمومی د شیعگانو کمی قبیلی دی یا سنیانو پاغی مست که بیا مشکل جوڑی گی فکور یو خبر کوم چه دا دا عام سنیانو دا عام شیعگانو ترمند بلکل سیو مشکل دی خو دا زمکی خبری دی اخوانه مسئلی دی پا کبایلی سیمو که دا نورو که بشتا خوبانا کورما که بیا حساسیت دی چه یا شیعو سنی مسئلہ دی بیا جوڑی شی حدان که غدا سی نبی ایو دا شیعو دا کار دا زیر دا دی سنیا به چې پدې ته حق نه کیږي هلته بیا ما دنیات دي یو وی دا زما دی بل وی دا زما دی وخت ځکه واخسته چې دا عام تلفات به کوشول دویم دا چې د حکومتونو د کوشش نشته چې هغه رنګ فوري رد عمل وسومره چې پکار وو بیا سیاسي کړکیچونو ته ورځي فوکس حل تشي بیا دا مسلې پاتې شي
که څه د پښتونخوا او د افغانستان ځینو علماو په ټولنیزو رسنیو د دغه جګړې د ګرمولو بیانونه ورکړل خو یو شمېر نورو دینی علماو فعالانو او سیاسي لوریو په دغو خپل منځي نښتو نیوکې کړي او غندلې دي په پېښور کې پښتنو فعالانو د پاکستان پوځ ملامت کړی چې کورمه کې مذهبي تاوتریخوالی جوړ کړی تر څو دا سیمه د پښتنو له وجود نه خالي کړي خو ځینو فعالانو بیا په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان حکومت ملامت کړی چې کورمه یې په وینو لړلې پرېښوده خو خپله د عمران خان د راخوشي کولو لپاره بې نتیجې لاریونونو لپاره اسلام آباد ته ولاړل
مونږ ای لویې پکتیا قومونه ولسونه ای دې ته تیار یو چې مونږ یوه ستره قومي جرګه جوړو کړو مونږ یې غزې ته لوړ شو او یوه داسې فی سبیل الله فیصله وکړو چې دواړو طرفونو ته به یې منلو وړ وي ای مونږ لویې پکتیا ای جرګوی مرکو ټټو بیدا په دې کې اهل سنت او اهل تشیع دوړه شته دي مونږ به داسې و جرګه جوړه کړو چې هغه به دوړو طرفونو ته داسې فیصله وکړي چې هغه به دوړو طرفونو ته پیړیو پیړیو ټول عمر دی پوره دی منلو وړ وي په دې به یو څه مصاری فرسي زه په دې غریبۍ کې په دې مفلسۍ کې د ټولو مصارفو ته تیار یم چې زه مې خپل بچي ته خپلې لورکۍ ته ای مکتب فیس ورنکم ای کورس فیس ورنکم زه په کور کې لږه وچه مړۍ وخورم د ټول مصرف د ټولو لګښتونو زموري زه وایم موی خپل کوم سره خبرې کړې دي کوم تیار ده
پانان د امن د پاره راپورته شوې دي دا چې د دوی اتفاق خلک نه غواړي د دوی امن ته څوک نه پریدي دوی خلک په آرام باندې نه پریدي نو اوس یې ورته دغه پیښې وکړي او دا پیښې دغه لړۍ به اوږده کړي دا به غزه کړي دوی ته چې زر د پای ټکی کېښود شي او دوی ته زر تر زره آماده شو دوی ته بیدار شو او نور دغه لړۍ د جنگ اوږده نه شي او دوی ته د پای ټکی کېږدو په زهره باندې ملایان راووزي علما راووزي او د قوم سپین ږیرې راپورته شي دی ته زمونږ خویندې میندې ټولې دی ته ودرېږي او دغه جنگ دغه ور باندې اوبه واړو
بلخوا که څه هم امریکایي ډیپلوماټان وایي د ټرمپ اداره به له کار پیلولو سره سم د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي خو تر هغې پورې به دوی له طالبانو سره د دوحې تړون د امنیتي برخې د تطبیق په تړاو هم مذاکراتو ته دوام ورکوي افغانستان لپاره د امریکا د سفارت قطر میشتي شارج دفیره کرن ډیکر وایي د دوهې له هوکړې امنیتي برخه چې د ټوریزم ضد مسایلو پورې اړه لري د فسحه کېدو یا پای نیټه نه لري او له همدې امله یې اشاره کړې چې طالبان باید په دې اړه امریکا ته معلومات چمتو کړي. که څه هم میرمن ډیکر د خبریالانو یوې آنلاین غونډې ته ویلي د راروان 2015 کال د جنوري په 6مه به د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې وروسته د افغانستان په اړه د هغه د حکومت نوې پالیسي اعلان شي او په کار هم ده چې تر هغې پورې انتظار ورته وایستل شي، خو زیاته کړې ده چې له دې وړاندې د نوي کال د رسېدو پورې ممکن د دوهې د هوکړې په تړاو د طالبانو او امریکا د کاري کمیټو یوه غونډه جوړه شي. افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیری د طالبانو د حکومت مشروعیت په اړه ویلي، طالبان په خپل پدې پوهیږي چې افغانستان کې د 2018 کال د اگست میاشت کې څنګه وخت ترلاسه کړی او په دې هم پوهیږي چې د دوی حکومت منځمهاله دی.
د طالبانو سختې ورځې را روانې دي. رئیس جمهور ټرمپ څو ځله په خپل وینا کې ویلي چې ما بلا ملا برادر ته څو ځله دا څرګندونه کړې وه که چېرته یو امریکایي زخمی شي یا مړ شي ما ته ستا کور مروم دی، ستا کور نه پرېږدم. دا په خپلو خبرو کې دا هم ویلي چې د 15 بلیون ډالر وسلې مونږ طالبان ته پرېښې دي. طالبانو ته مونږ داسې ځایونه پرېښې دي چې هغه مونږ د خپل دفاع لپاره جوړ کړي وو چې د هغې د بګرام یادونه هم وکړه. زه به وایي دا ټول هر څه ویجاړوم، دا وسلې به مولم او که وشلو بګرام ته به بیا ځم، ځکه ما ورسره په هوکړه کې دا ویلي چې په 3000 عسکر به په بګرام کې پاتې کیږي. د بل طرف نه طالبان دا دعوه کوي چې نه موږ اشغال ختم کړی دی او موږ امریکا په ګونډو کړی ده. دواړه طرفونه په خپله خبره ګورو چې څومره ودرېږي. فکر کوم ټرمپ په امریکا په طالبانو گزارونه کوي. د طالبانو لپاره به د ټرمپ دوره خورا مشکله دوره وي. دوی د دغه دورې نه سرنګ ووزي دا به آینده وخت موږ ته وښایي.
او د طالبانو حکومت چې لا هم پر رسنیو د بندیزونو مستند راپورونه په ډیر جرأت سره ردی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دغه ډلې حکومت په مستقیم ډول د رسنیو په خبري خونو کې په فعالیت سره د هر ډول انتقادي محتوا درلودونکو موادو د خپرولو مخه نیسي. د سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر راپور ته په اشاره ویلي، د 2020 کال له اگست میاشتې وروسته په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوي، طالبانو په دې هیواد کې د رسنیو منظره ویجاړه کړې ده او د ویرې فضا یې رامنځته کړې چې له امله یې افغان خبریالان نشي کولی د یوې مسلې په اړه څېړنه وکړي او یا راپورونه چمتو کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ریپورت کې راغلي د افغانستان کورنۍ رسنۍ د طالبانو لخوا مکلفې دي چې د راپورونو له خپرولو مخکې له طالب چارواکو څخه د تایید غوښتنه وکړي، کنه د سانسور له نورو ډولونو سره مخامخ کیږي چې آن شکنجه هم پکې یاد شوی. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یونما هم د افغانستان د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه راپور کې ویلي، د 2020 کال د اگست له 15مې د روان 2023 کال د سپتمبر تر 3مې پورې له 346 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقض موارد مستند شوي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 256 د شکنجه او ناوړه چلن 130 او د ګواښونو او ویرونو 15 پیخي شامل دي.
د یو افغان ژورنالیست په توګه د یونما د وروستیو خبرو کړو ارقام او دغه ریپورت سره تر ډیره پرې د پاید همغږي وسو، په دې معنی چې په افغانستان کې د ډیرو رسنوالو ژورنالیستانو او خبریالانو سره هر ورځ په تماس کې یو او له هغه ځایه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي هغه بوګنون کی دي، په دې معنی چې خبریالان نشي کولای معلومات ترلاسه کړي، رسنوال نشي کولای چې د ژورنالیزم پر اصول ولاړ منصفانه وړاندې کړي او خلک نشي کولای چې معلومات ته لاسرسی ولري او کوم څه چې ضرورت یې هغه واوري وګوري او باور پی وکړي. نو دا به مبالغه نه وي چې ووایو چې کاملا د رسنیو ټول خبریدونکي محتوا د واکمنو لخوا په بشپړ ډول کنټرولیږي او په دې برخه کې ډېرې زیاتې اندېښنې موجودې دي. صحیح ده چې د کنټرول ځینې برخې به د خلکو لپاره خیم وي، مګر له بده مرغه ټولې رسنۍ داسې دي چې څه چې واکمن وایي به یې دغسې نشرات وکړي او که سرغړونه وکړي نو یا به بنده ځي یا به یې رسنۍ بندېږي او یا به له نورو مشکلاتو سره مخ کیږي. دا یو هغه حقیقت دی چې ردول داسې دي لکه څوک چې اوښ په بډه وهي، نو اوښ په بډه نه وهل کیږي او له دغه ډول حقایقو په اوس وخت کې سترګې هم نه پټېږي.
په دې وروستیو کې چې د یونما او بشر حقونو د څار سازمان لخوا د افغانستان د رسنیو او رسنوالو په اړه کوم راپورونه خپاره شول، د دوی وضعیت ارزولی دی دا واقعا په حقایق بنا ده او په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو په خپل واکمنۍ کې د نورو قشرونو ترڅنګ ژورنالیستان هم خوندي پریخي. دوی خبریالان په بیلابیلو پلمو باندې توهین کړی دي، دوی ګواښلي دي، دوی زندان ته واچول، هلته شکنجه شول او زرګونه خبریالان له وطنه فرار ته مجبور شول. پر دې هر څه سربیره اوس چې په افغانستان کې کومې رسنۍ فعالیت کوي، د دوی د سانسور او مهارولو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د دې کمیټې لخوا د خبرونو منصبان ګرځول کیږي، دا سانسوریږي، دوی ته په جبري او فرمایشي ډول ویل کیږي چې د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو کې چې دا کار د رسنیو او نړیوالو رسنیزو اصول خلاف یو عمل دی. دا جالبه ده چې له یوې خوا طالبان ځان اسلام ته ډیر معتقد ګڼي او له بلې خوا د دغسې راپورونو د خپرولو په اړه بیا نړۍ او د افغانستان خلکو ته دروغ وایي.
که څه هم د طالبانو پر راتګ افغانستان کې یوازې د جمهوریت د بدګڼو بیانول زیات شوي او له دې پرته څوک بله اجازه هم نه لري، خو تیرونه یو شمېر فعالانو د یوې ټلویزیوني شبکې د تر ټولو تندې انتقادي کومیډي خپرونې له چلوونکو سره د جمهوریت د وزیر د ناستې ویډیو لاس په لاس کړه. په دې ویډیو کې د جمهوریت د وخت د کورنیو چارو یو وزیر لیدل کیږي چې له خپلو سرسختو منتقدینو کومیډي ستورو ابراهیم عابد، سیار متین، نبی روشن سره ټوکې ټکالې کوي او هغوی هڅوي چې د کارونو د سمون لپاره لا زیاتې نیوکې وکړي. فعالانو ویلي دا سړی د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او د نږدې 200,000 پولیسو مشر و، خو په جمهوریت کې د شبکې خندا خپرونې له نیوکې څخه د افغانستان د جمهور رئیس او وزیر نه نیولې تر عادي کارمنده پورې یو هم خلاص نه. بلکې یو فعال عبدالله میاخیل بیا وایي تاسو وګورئ چې د جمهوریت د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې چې د همدې خپرونې له لارې په بېلابېلو نومونو یادیږي، بیا هم دوی ته د ملاتړ ډاډ ورکوي. هغه ویلي که په یوه خبره خلاص کړو، دا جمهوریت دی چې تا ته یې د وزارت حق درکړی او دې نورو ته د نیوکو بیا هم یې د نورو په حمایت باندې مکلف کړی، خو په وینا اوسني افغانستان کې نیوکه خو پرېږده چې حتی په ژوندي تصویر باندې بندیز ده.
همې بلند گفتنهای ما و طنز گفتنهای ما، خنده دادن ما تعلق داره به حمایت شما. شما هستین که حمایت کردین. اگر 10 سال قبل ما این کارا رو میکردیم مطمئن بودیم که دان خانه ما ممنون نبودیم.
په ټولنیزو رسنیو بیا اسلام آباد کې د عمران خان د میرمنې لخوا د پښتنو وربللي لاریونونه د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ و. د عمران خان میرمنه بشرا بیبي چې تازه له زندانه راخوشه شوې او له ډېره وخته په تعویزګري ابۍ باندې مشهوره ده، لاریون ته د وینا په مهال پښتنو نه غوښتنه کړې چې د میړه د راخوشي کولو لپاره ورسره بېننګي ونه کړي او په نره ورسره ودرېږي. د دې سره څنګه یو بل ویډیو هم خبره شوې چې لیدل کیږي یو پښتون د بشرا بیبي په لاریون کې د پاکستاني نظامیانو مرمۍ په ځان خوړلی او لا هم خوشاله دی. فعالان ویلي خپل خلک به کله په دې پوهیږي چې د بل لپاره بې ځایه وینې تویې نه کړي. ځینو بیا ویلي کاشکې پښتنو د خپلو حقونو لپاره هم دغسې مرمۍ خوړلې او ستونزې به یې اوس پاتې نه وای. خو نور بیا نیوکه کړې چې د پښتنو په خپله کورمه او پاړه چینار کې وینې روانې دي، مګر دوی د عمران خان د میرمنې په تش یو غږ باندې اسلام آباد ته منډې وهلي. او تېره اونۍ نو افغانستان کې بیا اووه واړه ورځې د کرکټ بحثونه وو او رښتیا هم دغه اونۍ د کرکټ له پلوه افغانانو ته له لاسته راوړنو ډکه وه. دا اونۍ آی پی ایل کې د لومړي ځل لپاره اووه افغان لوبغاړي واخیستل شول. راشد خان په 13 کروڑ پخوا له ګجرات سره لوبېده، خو نور احمد په 10 کروڑ، الله محمد غزنفر په 4.8 کروڑ، عظمت عمرزی په 2.4 کروڑ، رحمان الله ګربز او فضل فاروقي په 2.2 کروڑ او کریم جنت بیا په 1.5 میلیون هندي کلدار واخیستل شو. دا ځل د مجیب زدران او نوین الحق بختونو کار ونه کړ او د کومې لوبډلې لخوا خپل نه شول، خو افغان مینوال یې هم سخت پرې خفه شول. آی پی ایل لپاره اخیستل شویو لوبغاړو په منځ کې تر ټولو زیاته خوشحالي خلکو د کریم جنت لپاره وکړه چې نوموړی له اوږدې مودې رئیس د خرابو لوبو له امله ولسي نیوکو سره مخ و او د لوبډلې له منځه سرچینې وایي چې پر هغه د خلکو نیوکو بد فشار اچولی. دغه راز راشد خان بیا د یو ورځنیو لوبو په درجه بندۍ کې د نړۍ لومړۍ درجه غوره بالر راغی. نبی ساحل لومړۍ درجه آل راونډر شو. د 19 کلنو افغان لوبډلې بیا د متحده عربي اماراتو او پاکستان نه 3 اړخیز سیریز وګټ. تر ټولو جالبه صحنه بیا دا وه چې تېره اونۍ د راروانو چمپیونز سیالیو ټرافي هم کابل ته راوړل شوې وه چې د کرکټ بورډ په نوښت د هرکلي لپاره یې پخواني مشران افغان لوبغاړي هوایي ډګر ته وروستل شوي وو. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې افغانستان کې لا هم د نجونو پر زده کړو بندیز دی، خو په ګاونډي پاکستان کې بیا په لومړي وار په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې روبوټ ښوونکي یو شخصي ښوونځي کې د تدریس چارې پیل کړې. دا روبوټ ښوونکي چې مس آئینی نومیږي د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د یو شخصي ښوونځي سره کار کوي او له ماشومانو سره درسي ساعتونه اخلي. زده کوونکي وایي له خپلې روبوټ ښوونکي نه چې هره پوښتنه کوي د هرې پوښتنې ځواب په اردو، انګلیسي، فرانسوي او سندي ژبو ترلاسه کولی شي. دا روبوټ ښوونکي پاکستاني ښوونځي له بهره نه در وارد کړي، بلکې د کراچۍ یو انجینر حسن صدیقي په اووه میاشتو کې په کور دننه جوړه کړې، خو له بهرنیو پرمختللو روبوټونو غوندې د لاس اشارې نشي کولی او سترګې هم نشي رپولی. نوموړی وایي د روبوټ د جوړولو لپاره وړو تارونو نه نیولې تر خیخې، پلاستیک، مصنوعي ویښتانو او پوستکي پورې ټول توکي د کراچۍ عام بازار کې اخیستي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روبوټ ښوونکي 30,000 پاکستاني کلداري معاش هم لري او په 30 ژبو خبرې کولی شي. او راځي له یو داسې سخي میلیاردر سره مهم مخامخ کوم چې تازه 10 میلیارد ډالر خیریه ادارو ته خیرات کې ورکړل، خو ل خپل ملګرو بچانو ته ل خپل سرمایه نه وټنګام نه ورکي. امریکایي وارن بفت چې د نړۍ د میلیاردرانو ډله کې راځي او د برکشایر هیټوی سازماني ادارې مالک دی، تر اوسه یې د خپلې پانګې لویه برخه په خیریه کارونو مصرف کړې ده. 94 وارن بفت تازه خپلو شریکانو ته له مرګ وروسته د خپلې سرمایې د ویش په اړه وصیتنامه استولې او پکې ټینګار کړی دی چې له خپلې 150 میلیارد ډالر سرمایې نه خپلو دریو بچیانو ته د ونډې ورکولو هیڅ اراده نه لري. هغه ویلي هیڅ کله د یو سلطنت او امپراتورۍ د جوړولو نیت او ارمان نه درلود. دغه راځي ویلي دغه راځي زیاته کړې ده درې واړه بچیانې، یو اویا کلن هوډ، نه شپېته کلن لور سوزي او شپږ شپېته کلن زوی پیټر به یې له مرګ وروسته مکلف وي چې 99.5 سلنه سرمایه یې د یو خیریه بنسټ له لارې دولت او نورو سازمانونو سره په انساني خیر ښېګڼې چارو باندې ولګوي. او سعودي عربستان لومړي ځل لپاره په ریاض کې د بې ډریوره میټرو ټرینونو خدمات پیل کړل. سعودي په دغه پروژه 2.5 میلیارد ډالر لګولي چې د نړۍ تر ټولو اوږده بې ډریوره ټرین لیکه به وي، خو د 3 ساعت لپاره یې یوازې 3 نقاطو کې تګ راتګ پیل شوی چې ډسمبر کې به 3 نور لاینونه هم پرانیستل شي. سعودي عربستان د میټرو ټرینونو دا سیستم له لمریز برېښنا سره هم وصل کړی او د خدماتو په ټولو سټېشنونو کې یې سولري تختې لګولي دي چې د پروژې 40 سلنه برېښنا به له همدې سولري تختو څخه تامینېږي. دا ټرینونه باید د نړۍ آرام او له سهولتونو ډک میټرو لاینونه وي چې د سعودي د ځمکې د سر ترانسپورټ او بیروبار بور سره خورا راکم شي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له خپل سید شینواري سره د ازادۍ له پاڼو او څپونه خپل اومه ورځ د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره مه هېروئ.
شهیدو تکلونو فریادونا توچ جبا نپرسو وی زبا یما ہے بنگری پرستان زمالا لونا توچ جبا نپرسو وی زبا یما ہے بنگری پرستان زمالا لونا توچ جبا نپرسو وی زبا یما پگور کی اومی نلی کل دبدو سپتونا دہرمان پلم بو اسوام تیتن شوام اومی نکرل مغرورانو توز رونا چی زڑکی حسی شوی بولو اجزا مطلل مات حق دورو زندی رونا کہتو فلتنا بڑی پما وکڑی ماجی تڑی دی دخل کو
لار کوله او افسوس سیاد نه وات کل وزر
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل
فرشوی و دی بولان دی دامونا لازمی جگر ددر مند سر ساتو تا گهتو ی راز پولی و لسونا هر آواز می ده مظلوم ده
احمد شیبریم هر کلی موکوم با پاکستان که لورستی و سیاسی ناکراروی و ورست با دافان کردوال و برخلیق پا دغه هیواد که چرنگه چی ده پاکستان ده کورونه و چوار وزیر وی در دسامبر لمیشت ورست پا اسلام آباد که لعجازت نامی پراتای صافغان شوان نشکاوله محسن نقوی دا خبره ده نوامبر پا ویشتمه ده تحریک انصاف گوند پلویان و ده مظاهرو تر خوراول ورست خبری گونده تا وکره نقوی چرگند کره چې ان او سی با د اسلام آباد له ډیپټی کمشنر څخه خپل کیږي د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د سش کال د اکتوبر د میاشتې د شمیرو لمخې 1.5 میلیون راجستر شوی افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او شاوخوا همدومره نور هم په دغه هیواد کې میشتي چې ځینې یې ثبت شوي ځینې یې د استوګنې سم اسناد نه لري او د ځینو د اوسېدو د وخت نیټه تیره شوې ده د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند د یکشنبې په ورځ احتجاج پیل کړ او د سه شنبې په ورځ د بندیزونو او د لارو د بندېدو سربېره وتوانېدل چې اسلام آباد ته داخل شي خو د شپې مهال دا اعتراض کوونکي چې له خیبر پښتونخوا پلازمېنې ته ورغلي وو خواره واره شول او وځپل شول د اسلام آباد د پولیسو مشر سید ناصر علي رضوي ویلي دي چې د دې مظاهرو پر مهال 945 کسان نیول شوی دي چې 45 افغان کډوال دي تر اوسه تر دې مظاهرو وروسته د نیول شویو د اعتراضونو پر مهال د وشل شویو او ټپي شویو کسانو په اړه داسې کره شمېرې نه دي خبرې شوي چې ټول لوري یې تایید کړي او ومني د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د بې پرې څېړنو غوښتنه کړې ده مخکې تر دې چې له میلمنو سره بحث ته مخه کړم دا یادونه به وکړم چې تاسو دا خبرونه په یوټیوب کې لیدلی شئ په فیسبوک کې هم لیدلی او اورېدلی شئ که مو څه نظر درلود په خلاص مټه را سره شریکولی شئ راوښوم د خبرونې میلمنو ته له اسلام آباد مدني فعال موسی کلیم همدرد را سره د سکایپ لري د دوی هرکلی کوم او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی دواړه ښه راغلي خبرونې ته لومړی به مومن صاحب له تاسو واورو چې دغه د کرش میرو په ارتباط په اسلام آباد کې د مظاهرو په ترڅ کې یا وشل شوي یا ټپیان شوي دي په مشال رادیو کې څه دي
نو لږه شیبه مخکې د عباس شومنګه په لیدو دینه لږه شیبه مخکې بابر سرفراز د راولپنډۍ سیمه ایز مشر د پولیسو نو هغه خبرې غونډه وکړه او سره د اسلام آباد د پولیس چارواکي هم ناستو ناغوي دا ویلي چې تر دې دمه 110 هغه چې کوم پولیس دي هغه د مظاهرو پر مهال جوبل شوی دي او دوی ویلي چې دا زیاتره پولیس دي او دغه سې دوی دا هم ویلي چې په دې کې شاوخوا مونږ تاسو وختي 45 شمیره یاد کړه خو دوی ویلي چې مونږ کم کسان نیولې دي نو هغه یو لس نیم سوه کسان مونږ نیولې دي او په دې یو لس نیم سوه کې 45 چې دي هغه افغانان دي دوی دا خبره وکړه دغه سی بیا د زخمیانو په اړه باندې څنګه چې ماته ستویلی دغه شمیره ده د کم کسان چې وجل شوی دي نو حکومتي لکه د محسن نقوی تاسو وخت یې یادونه وکړه د کورونو چارو وزیر او د سیاست اتارر د اطلاعاتو وزیر نو هغه وایي چې دغه دوا پولیس وجل شوی دي څلور رینجر سرتیری وجل شوی دي او دوی خو دا خبره کوي چې د پولیسو لخوا په مظاهره چانو تشدد کې هیڅ څوک نه دی مړ شوی خو د پاکستان تحریک انصاف بیا دا و چې په لزګونو شمیر کې کسان وژل شوی او دې کې خبره ده چې موږ مشالډو په خپل کوشش وکړو چې د اسلام آباد کې چې کوم د هسپتالونه دي په پینډۍ کې د پاکستان په مختلفو برخو کې هغه نه معلومات واخلو چې څومره مړي یا جوبل تنان راوړل شوی نه هغه هیڅ قسم شمیرې نه ورکړي بلکې بدی سره تبصره نه کوي د دین علاوه وختي ما د ډان نیوز خبر کته نه وي هم ویلي چې کوم خلکو کوم ترجمانانو د دوی د سپټالونو دیو مخکې موږ د شمیرې راکولې دا قسمه پیښو کې هغه په دې لسره تبصره کول نه غواړي نو خو چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف یو مخکخ دی لطیف کوسا هغه ویلي چې اته کسان مړه شوي دوی دغه سي بیا چې کوم پولی کلینیک هسپتال دی د اسلام آباد هغه چې موږ ته دوه مړي راوړل شوي دي دوه د مړو جسدونه راوړل شوي صرف دغه خبره دوی کړې ده د دې نه علاوه بیا چې د مردان کې د پاکستان تاریخ انصاف مشر دی مخکخ دی عاطفو محمد عاطفو نو هغه ویلي چې زموږ د سیمې چې کوم د پاکستان تاریخ انصاف د ځوانانو څانګې مشر دی هغه وجل شوی دی دغه سی بیا د اورکزو یو د پاکستان تاریخ انصاف چې کوم مخکخ دی هغه په دې کې وجل شوی دی دغه تصویرانو ویډیوګانې مخته راغلي او دغه چې کوم څانګې دی هغوی په دغه اړه خبر ورکړی دی داسې په جوب کې یو کس د پاکستان تاریخ انصاف دغه هم پخله شوی چې دا وجل شوی دی اصل کې دغه د هغوی خپلوانو د هغوی ویډیوګانې چولی د جنازو هغه ویډیوګانې چولی نو دغه څه مخته راغلي
مننه مومن صاحب همدرد صاحب لدی پیش وروسته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو وضعیت څرنګه د تاسو په دې برخه کې هڅې کوي او فعالیت کوي
تاسو ته تاسو درانه مېلمه ته لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې ډېره مننه تاسو ماته وخت راکړ دلته اسلام آباد کې که حقیقت ته هم د افغانانو وضعیت بېخي صحیح نه ده افغانان څنګه چې دوی پروپاګند کوي چې افغانان په احتجاج کې شرکت کوي او په احتجاج کې نیول کیږي حقیقت داسې نه ده حقیقت د دې بېخي برعکس ده دلته افغانان د بد مرغه د کورونو نه پورته کیږي دلته افغانان خپل د دکانونو نه پورته کیږي دلته افغانان د لار اصول نه پورته کیږي چې کله هلته دوی پولیس خپل هغه تانو ته بوزي هغه ته دوی باندې پرشیده وو چې دوی د پی ټی آی د احتجاج کې شرکت کړی وو حقیقت دا نه ده د دې سره د افغانستان د حکومت تعلقات دوی سره خرابې کې هم دغه حکومت چې دوی به دا ویلې چې دا بلکې په ټوله دنیا کې دا حقیقت هم چې دوی پر مټو باندې راغلي دي او دوی خپل د حکومت طرفدار بلل خو برعکس دوی اوس داسې پروپاګاند کوي چې هغه د دوی په نقصان ده د دوی دواړو ملکونو اړیکې د دې سره ډېر زیات خرابې دي حقیقت داسې نه ده هیڅ افغان په دې
همدرد صاحب ستاسو د معلوماتو له مخې د لپاره چې په اسلام آباد کې اوسې له افغانانو سره مرستې کوي همکاري کوي ورسره خصوصا د اسنادو په برخه کې تاسو څه اورېدلي دي چې څومره افغانان ممکن نیول شوي وي تر دې مظاهرو وروسته
زه تاسو ته د تیر احتجاج مظاهرې پاکله باندې وایم چې یو میاشت دوه قدر کې مخکې چې کله پی ټی آی احتجاج وکړ دغه خیبر پختونخوا اسلام آباد ته راغله دلته هم دوی دغسې خبر ورکړی وو چې په دومره تعداد کې مونږ افغانان نیولی دي خو هغه افغانان چې دوی په ایوالات کې باقاعده انټرویو ورڅخه وکړې په دوی باندې اقرار وکړ ویډیو ترې جوړې کړې دا ورباندې وویل چې دا په خبر نه مونږ راغلي یو د تھوڑ پوڑ کولو لپاره مونږ دا ټول افغانان ته وینا کوو چې تاسو دا کار دوباره بیا مو کوئ خو کله چې هغه افغانان اخلاص وه ما پوښتنه ترې وکړه ما خپله ولیدل چې دا تاسو څنګه بیان کړی وو تاسو په پېښور نه په اسلام آباد کې اوسېږئ ما ته د کورونا معلوم دی نو دې راته وویل چې یو خو موږ باندې په زوره دا خبرې وکړې او دا راته وویل چې که تاسو دا خبرې وکړې دا بیان وکړئ موږ به تاسو به مونږ پرېږدو خو مونږ جیل ته ولېږلو دلته په دوی باندې په زوره دا اقرارونه هم کېږي او دا خلک په دې احتجاجو کې
تاسو تازه څه شمیرې لري چې څو کسان نیول شوي دي
اوهو نیول شوي دي زیات نیول شوي دوی پنځوس شاوخوا به نیوایي البته د پنځوسو نه زیات نیولې دي بلکې زه به تاسو ته یو داسې واقع هم بیان کړم چې د کوټې نه آی او ایم کوم اداره چې د انټرنیشنل ارګنایزیشن دی هغوی د انټرویو لپاره څو کسان راغوښتي وه د کوټې نه دلته د اسلام آباد په جناین هوټل کې ورته ځای همدغه آی او ایم ورکړی وو چې تر څو انټرویو واخلي بله ورځ باندې خو دلته یو باندې چاپي وواخلې د دې ځنې پورته کړه او دا کیسې ورباندې واچوم چې د کوټې نه راغلي وو چې تر څو پورې دلته د پی ټی آی احتجاج کې شرکت وکړي یو هم داسې څوک نه دي نیولې ماته دا راپور نه دی راغلی چې هغه د پی ټی آی په احتجاج کې شرکت کړی وي
مننه مومن صاحب تر دغو مظاهرو وروسته چې کوم کسان بیرته له اسلام آباد ته ووتل هغه کسانو سره مشال راډیو خبرې کړې دي چې دغه د دوی په حساب باندې دا کریک ډاون څرنګه وو یو څه پیسې کړې
بالکل دا هغوی سره زمونږ خبرې شوې دي نو په هغه کې د دواړو خوا دغه خبرې کیږي لکه دوی دا خبره کوي تر دې چې د الیمین ګنډاپور چې کوم اعلی وزیر د خیبر پختونخوا هغه خپله دا ویلي چې موږ باندې په مخامخ باندې په موږ باندې ډزې وکړلې او منګه پکې زخمین کړي دی خو دغه سلګونو شمیر کې ده چې جو بل شوی دی دغه سپ کې وجل شوی دی دوی ته لارې بندې کړي وي او کرنونه او هر چیز کنټینر یې راوړی وي خو صرف د دوی د خبرې په تړاو باندې وختي ما د اروای د پاکستان ملي ټلویزیون دی ډېر مشهور ټلویزیون دی هغوی ځینو کسانو سره انټرویوز کړي وي چې تاسو پولیس ونیولې نو مطلب تاسو څه کار کړی نو یو ویل چې ما په هوټل کې زما خپل هوټل دی او د پی ټی آی والا کسان رال او موږ ته ویل چې موږ ډوډۍ خورو دلته هغوی ډوډۍ خوړله او بس دغه ټایم کې پولیس رال وزې مو سره وخېچول بل ویل زه دغسې راغلی وم ما خپله سودا خرڅول او بس په لاره کې پولیس ونیول او ما ته چې ته احتجاج کې نو هغه لکالته کې پښتانه یا افغانان زیاتره هغه په هوټلونه چلوي په رستورانتونو کې کار کوي یا نور داسې کارونه کوي نو هغوی هغه خپل کار کوو نو بس دوی چاپې وهلي دي دغه خلک ځان سره خېچولي دي خو اوس دغه ته راځو دا چې کومه خبره تاسو پوښتنه وکړله نو دوی خپله مانی دوی دا څومره هم په پاکستان کې ځوانان دي سیاسي ګوندونه دي کاغه د پاکستان ترک انصاف مخالف سیاسي ګوندونه دي هغوی هم دغه سخت غندنه کړې ده چې داسې نه و په کار لکه د خپل هیواد خپل پوځ او امنیتي سرتیری پولیس او رینجر هغه داسې په خپل ولس باندې حمله نه کوي لکه څنګه چې دوی ووهل دوی ونیول څه چې ما وخت هم تاسو ویل چې دې کې په خپل باندې پولیس چارواکي وو چې مونږه تقریبا یولس نیم سوه کسان هغه نیولي دي دغسې په لسګونو کسان هغه زخمیان شوي دي په دې کې بیا اوس عجیبه خبره دا ده چې د پاکستان ترک انصاف د چا سره چې تاسو خبرې کوئ نو هغوی چې موږ ته کره شمیرې نه دی معلوم موږ لګې شمیرې راټولو خو هغوی دا تورونه لګي چې کوم کسان وژل شوي دي هغه غیب کړل شوي دي لکه هغه مخته نه راوړل کیږي یا د هغوی کورنیو ته ویل شوي دي چې تاسو به دا خبرې نه پټاګه کوو چې څوک وژل شوي دي یا زخمیان شوي دي نو هلته کې کیسه ډېره عجیبه روانه ده
خو همدا خبره هم تر هغوی پورې نه شي معلومېدی ځکه چې تر اوسه پورې لا د بندیانو شمیر نه دی معلوم یو څوک کېدی شي چې وژل شوی او هغه به فکر کوي چې دی په جیل کې دی که نه
داسې ګوره دا د کورنیو چارو وزیر ویلې چې اووه دېرش افغانان موږ نیولي دي وختي ما تاسو ته ویلي چې د راولپنډۍ چې کوم د پولیسو سیمه ییز مشر دی بابر سرپراز هغه ویل چې موږ څلور شپېته نیولي دي دغسې
یو بخښې ما چې په دې پیل کې اشاره ورته وکړه هغه څو پنځوس یاد
هغه څو پنځوس یاد کړي بل وایي نولس نیول شوي دي نو که یو خوا دوی یوازې د افغانانو په اړه باندې دغه سمې شمېرې نه ښیي یو دونه نیولي بل وایي دونه نیولي دي نو بل خوا چې کومو د غیر قانونه مظاهرو په تور باندې د پولیسو سره د نښتو په تور باندې نیول شوي دي نو د هغې په اړه مختلفې شمېرې دي څوک وایي په نهه سوه کې دي څوک وایي یولس نیم سوه کې دي څوک وایي په زرګونو کې دي نو د دوی خبره هم یوه نه ده مختلفې شمېرې مخته راځي تر دې پورې چې د کورنیو چارو وزیر هم ویلې او د اطلاعاتو وزیر چې کومه دی هغه هم دا خبره وکړه چې موږ تر د نهه دیرشو پورې ټوپکې او کلاشنکو پې داره نیولې دي دا د مظاهره چیانو سره وي څوک وایي چې هغوی سره انسو ګیسو څوک سو څوک سو البته وختي موږ دا خبره کوله په دې کې مظاهره چیانو دا کار کړی دی چې دوی پولیس وهلی دي نو دا پولیس سره دوی ویډیو ګان هم جوړې کړې دا چې څلورم نومبر نه مظاهرې شروع شوې ویشتم نومبر پورې روانې وي نو په دې درې ورځو کې چې دوی ته لارې بندې کړل شوې وي زیاتره خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي وو او د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو نه مظاهره چیان راغلي وو نو دوی ته لارې بندې کړل شوې وي خو دوی ته چې بیا په لاره کې پولیس راغلي رینجر سرتېر راغلي دي نو هغه پرس کشمیر کې کم وو لسو دولسو په لومبۍ کې نو دوی هغه والي دي او بیا د هغوی سره ویډیوګانې هم جوړې کړې دي
او بیا ځینې بیا داسې هم دي چې ځینې پولیس بیرته په قدر و عزت باندې بیرته خپلو ځایونو ته استولي
ورسره او هغوی ویډیوګانې جوړې کړې دي نو اوس د پاکستان چارواکي وو دا ثبوتونه تیار دا چا ویډیوګانې جوړې کړې اوس په دوی رانیسو
همدرد صاحب د پاکستان حکومت چې ویلې دي چې په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي هغوی د دې کال تر اخره پورې ان او سي واخلي یو څه توضیح کړئ چې د ان او سي نه مطلب څه شی دی
دوی دا واضح نه دی ویلي چې دا افغانان یې کم یاد کړي آیا افغانان چې د سرویخت کلونه یا د سرویخت کلونه زیات دلته په اسلام په پاکستان کې موجود دي هغه ټول یادوي یا په اسلام آباد کې دي یا هغه افغانان چې دغه درې کلونه دلته راغلي دي کوم چې پاسپورټ ویزا لري دغه لپاره خو ګمان کوم چې دا هغه افغانان یادوي کوم چې په پاسپورټ په ویزه باندې دغلته په پاکستان یا په اسلام آباد کې ژوند کوي خو دا هغه ته معلوم شو چې کله دا کال تیر سي نوی کال داسې د شنبه سنبه نه وروسته چې دوی کوم افغانان یادوي او د دې طریقه کار به څنګه وي
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او بخشی دلته د اینوسی په برخه کې اینوسی ګوره، یو خدای اینوسی ده چې یو څوک له بهره پاکستان ته ځي نو د سپیشل برانچ دفتر ته ورځي، یو پاڼه اخلي، دته مینوسی وای. ځینې کسانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې نه، په اسلام آباد کې چې کوم افغانان اوسي، دوه د اسلام آباد اوسیدونکي پاکستانیان باید د ده ضمانت وکړي. دا څرنګه قصه ده؟
هو د نه مخکم دغه پولیس رجسټریشن چې و دا اینوسی دا د هر هغه چا دپاره شرط و چې دلته څوک په پاسپورټ یعنې په ویزا باندې راغلی دی. البته هغه افغانان نه چې کوم دلته د څلوېښتو یا دغو نه زیات کلونه دغلته اوسېږي، خو دا امکان شته چې دوی دا ټولو دپاره شرط کې خاص د اسلام آباد د اوسېدونکو دپاره چې دلته دوی باید لاړ شي، یو دوه کسان باید پاکستاني ضمانتیان ولري تر څو پورې دوی دا یقین ور باندې وکړي چې دا خلک دلته کوم چې اوسېږي مونږ اینوسی ورته ورکړه. دا بدلته سبا د پښتنه والا څوک لري د ضمانت ورپوله والا شي، بیا دغه مونږ نه پښتنه وو په خو دا یو بهانه ده چې افغانانو ته لټول کېږي. دوی څه مقصد لري دا به وخت معلوم کړي. د افغانستان د حکومت سره دوی چې کوم څه غواړي، کوم څه هلته په خپل مرضي باندې دوی غواړي هغه نه کېږي. په دې وجه باندې دوی اوس کله یوه او کله بله بهانه ورته لټوي، خو دوی همیشه دغه د پی ټی آی دپاره دوی بدنامي د افغانان، ځکه دلته پښتانه زیات د پی ټی آی پارټي سره ولاړ دي، همیشه په احتجاج کې پښتانه مخکې دي. نو دوی په دغه وجه باندې دغه افغانان هم چونکه پښتانه ډیر زیات دي نو دا افغانان یادې وي، حالانکه دلته هغه افغانان ته دوی نسی ولس دا افغانان چې کوم چې پاکستاني نشنلټی لري، پاکستاني کارډ نه لري. البته دوی چونکه
همدرد صاحب کستاسو خیلی په پولو کې نښتې وشي یا د پاکستان او افغانستان تعلقات خراب شي، چې څم وشي نو زور اکثره په پاکستان کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته رسیږي، نو پوښتنه دا ده چې ستا خپله دا وخت څه احساسات دي؟ مطلب څومره د ویرې سره مخې، آیا تاسو د پولیسو راغلي دي، انتظامیه والا څوک راغلي دي، د ګاونډیانو رویه تاسو سره څنګه ده، د خلکو څنګه رویه ده، دا قسمه خبرې چې مخ ته راشي؟
دا کله چې حکومت راغی بدبختانه دا اوس چې کوم راغلی یا دینه مخکې چې کوم د یو کال حکومت د عمران خان حکومت ته خدمتونه وروسته یو کال حکومت و د پیپلس پارټي و د پی ایم ایل این دغه وخت نه تر اوسه پورې، چونکې همیشه چې کلم تعلقات افغانستان حکومت سره خراب شوي دي، بدلته د قرباني هغه بکره په اردو کې ورته وایي هغه دغه افغانان جوړ کړي دي، خاصه په دغه مهاجر جوړ کړي دي. دلته افغانان واقعا ډیر زیات پریشان دي، دوی خپل په مستقبل باندې پوهیږي نه چې موږ مستقبل به څنګه وي او چیرې به وي. البته ډیر افغانان لاړل دبه دمر غلطه وطن کې، چونکې ډیر وخت بعد جنگ ختم شوی ده، امنیت راغلی ده، نو روزګار نشته، دغه ته افغانان ډیر زیات پریشان دي. البته کوم چې سرمایداران دي هغه غلطه لاړ شي هم ورته ستونزه بنی وي، هغه دلته وي هم هغوی دونه ډیر زیات ستونزه نه جوړي. البته دا غریب ته به کم سے کم دا چونکه هلته روزګار نشته چې لاړ شي، اکثره بیرته واپس راغلي دي، دلته پاکستان ته واپس راغلي دي، نو هغه په دغه کشمکش کې اخته دي چې زمونږ سرنوشت به څه شي وي. او دا د پریشان ځکه چې کله روزګار کې وي نو د باندې نیول کېږي، او په داسې کیس کې دوی استول کېږي جیل ته ځي، په میاشتو میاشتو باندې بیا هغه د ضمانت پولو والا څوک نه وي، ځکه کوم څوک چې پاکستاني کارډون لري هغه دپاره خو سرکاري وکیلان دي د پارټي له طرف نه، د پی ټی آی له طرف نه. البته کوم چې افغانان دي د هغوی پوښتنه کول والا ډیر زیات کم وي، خو زه په مننه د پاکستان کې د افغانستان سفارت وکم چې هغه کوشش کوي چې کوم افغانان داسې ځي جیلو ته دوی پوښتنه کوي او خپل کوشش کوي چې هغه دوی خلاص کړي. البته ډیر زیات پریشان دي افغانان، ډیر پریشان.
مننه همدرد محمد صاحب. جنو پښتنو سیاستوالو د دې افغانانو په نیولو باندې عکس العمل ښکاره کړی دی، خبرګون ښکاره کړی دی. محسن داوړ هم یو ټویټ کړی و چې باید له افغانانو سره کډوالو افغانانو سره داسې چلند ونه شي. له مشال ریډیو سره بل چا خبرې کړې دي په دې برخه؟
بالکل، محسن داوړ هم کړی دی، ایمل خان هم کړی دی. بلکې هلته کې خبره دا ده چې کله د افغانانو په داسې خبرې وشي چې دوی په دې مظاهرو کې ښکیل دي یا دوی دې ونیول شي، یا دوی ته اوس ډیډ لاین ورکړی دی چې د دسمبر نه وروسته باید دوی خپل ځان رجسټر کړي په څوک په اسلام آباد کې اوسیږي، نو د هغې نه پس بیا دا مسله را پیدا شي چې کم عام پختانه دی په پنجاب کې په اسلام آباد کې هغه د خیبر پختونخوا اوسیدونکي دي هغه د جنوبي پختونخوا اوسیدونکي دي نو هغوی ته هم مسلې پیدا شي یو خوا که دوی شکلونو کې یو شانته دي بل خوا د دوی اردو ویلو یو شانته اردو وی یو شانته خبرې کې دوی یو کلتور دی یو رنگ دی دغسې د دې نه علاوه دا تورم هلته لګول کېږي په افغانانو باندې چې دوی د پاکستان شناختی کارډونه جوړ کړي دي نو دا یوازې به افغان کډوالو ته هم مسله نه وي دا تاسو خبره وکړه چې ایمل خان یا محسن دوړو هغوی دا مسله راپورته کړې ده هغې غټه وجه هم دا ده چې هلته کې د کروڑونو پښتانه دي د خیبر پښتونخوا به ځینې په داسې په جنوبي پښتونخوا کې دي بلوچستان کې دي نو هغوی هم په کراچۍ کې تقریبا 15-15 لکه پښتانه دي نو هغوی ته هم مسلې داسې
اسلام آباد
کې هم په لکونو کې دي نو به دوی ته مسلې ما خو څنګه تاسو چې دوی کلتور
تاسو مشال رادیو سره چا خبره کړې ده په دې تیرې یوې اونۍ کې چې د خیبر پښتونخوا اوسیدونکي او هلته پولیسو نیولي وي د افغان
هر ورځ دا مسلې راځي
دوی بیا څرنګه بیرته له جیلونو نه راوځي پیسې ورکوي څوک وکیل نیسي څنګه
بس یو خو پاکستان کې رشوت پولیسو سره ډېر عام دی هغه ورکوي بیا ځانته وکیل نیسي دغه نه علاوه ما چې څنګه وختي هم تاسو ته ویلي چې ډېرې داسې خبرې دي چې لکه د دوی پښتنو سره بیا کېږي هغه مختلفو سیمو کې چېرته هم پښتانه دي په پنجاب کې سند کې نو بیا هغوی دغه مسلو سره مخ کېږي په خاص توګه کراچۍ کې اسلام آباد کې لاهور کې هلته کې دوی روزګارونه دي نو چې کوم پښتانه قوم پرسته دي نو هغوی ځکه په دې باندې کنسرزم شو کوي او هغوی یو خو د افغانستان سره هغوی خپل یو علاقه ده علاقه مندي لري خو ورسره بیا هغوی سره د خپلو پښتنو هم غمي ځکه چې بیا په د عام پښتانه نیول کېږي هلته کې
مننه
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شي
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفي ولاستانه زه خراب لاس وایم
همدر صاحب تاسو مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت اشاره وکړه چې هغوی ځینې هڅې کوي چې افغانان له جیلونو نه راووځي د دې انوسی تر اعلان وروسته چې محسن نقوي دا اعلان وکړ چې دوی باید د انوسی واخلي افغانان تر دې وروسته سفارت اقدام کړی دی چې کړی دی
نه تر اوسه پورې چونکې مخکې ما وویل چې دوی دا واضح کړی نه دي چې دا انوسی به د کوم افغانانو لپاره وي دلته دوه کټګوري دي یو هغه چې هغه د 40 کلو نه زیات دلته پاتې کېږي هغو ته پاکستان پی او آر کارډ پروف آف رجسٹریشن کارډ ورکړی دی ورته په هغه باندې زیات هغه کارونه کېږي چې هغه دلته د پاکستان په سیان سی باندې کېږي یعنې د دوی په شناختي کارډ باندې کېږي نو بل کټګري دا چې دا کوم څوک په ویزا باندې راغلی دي دا دوی واضح کړی نه ده تر څو پورې دا دوی واضح نه کړي نو دلته افغانستان سفارت به هم شاید اقدام وانخیستلی شي او افغانان هم په دې کې باندې تر اوسه پورې سنې دي کړی او نه شي کولای دا په دې دشم دسمبر نه بعد یو څو وروسته به شاید واضح شي چې دا به په څه ترتیب سره دوی ورته دایم شي ورکوي
په اسلام آباد کې تر دې مظاهرو را وروسته اوس خو بازارونه خلاص شوي دي د باندې پولیس خلک دروي په لارو کوڅو کې
خیر مخکې چې احتجاج روان و په هغه وخت کې خو بېخي څوک د کور نه شوه وتلی افغانان چې بېخي نه شوه وتلی البته د عام کس لپاره هم ډېرې زیاتې ستونزې وې البته اوس ډېرې زیاتې ستونزې نشته کوم چې مخکې وې خو چې کوم ونیسي خو څنګه چې تاسو دنون باندې اشاره ورته وکړئ چې پیسې غواړي دا خبره ستا خو هغه پرچا ور باندې نه کټ کوي جیل ته ناستې وي تاڼې ته نه ګوځي دا غلطه یې خامخا تنګوي سب پیسې د نو وخت یې هغه نه باندې کړی دي
یعنی همدر صاحب په دې لارو کوڅو کې نن سبا پولیس ولاړ دي افغانانو پښتنه کوي او کنه بل دې چې اسلام آباد کې بازارونه خلاص شي
اوهو د احتجاج نمخ کی سکل یو دو ورځې احتجاج ته پاتې چون کی پارٹی مخ کې اعلانو کې څه پلان تاریخ باندې به احتجاج دی دوی ورځ دوه ورځې مخ کې په دې لار چون کی ډیر ځان ګرځي هغه نو پکې څه باندې په پروسی کې هغه ته هم دوی سچا پرشنو نه کوي په دکانونو کې هم دوی چاپی وخی او باندې پورته کوي ورځ دوه ورځې مخ کې راولي ویني سي بیا کله چې احتجاج شروع سي احتجاج نه بعد دوی په هغه باندې پاتشي ورکی ورته جیل دی ولې بيسدا موږ د احتجاج نه پورته کړی دی البته چې کله احتجاج ختم شي دا علاج کوم دی هغه معمول تراسي بیا هغه کوم چې عام وخت کې دوی بلار بسوي کې افغاني ورته ورسي چې څومره پیسې وس خواخ کستل قانې کې عمره ته ناخلي واپس پرې دی
مننه مومن صاحب زیری لدې مظاهره روس ځینې عجیب غریب راپور نام خبره شول چې ځینې ممکن پاکستان ته مهمه وي د سریلانکا له الف کرکټ لوبي سره پاکستان لوبي درلودي و د اسلام آباد ته پیښول خطر د لوبي دوی غکړی دي و ځندولې کنه څنګه نو اسلام آباد خصوص وضعیت عادي دی دوی څه علت وایي
وضعیت عادي دی خو چې زمونږ خپل خبريالانو سره خبرې کیږي نو هغه دا وی چې کومه مظاهره چاندي نو هغه ځنی پټ شوی دی په اسلام آباد کې په یو ځای په بل ځای کې او دوی لګی چاپی وهي او تر شپږشتم نومبر پورې داسې راپورونه چې کومه د اټک پل هغه بند کړی دی چې دغه کومه مظاهره چاندي چې هغه واپس لاړ نشي او لا هم لټون عملیات روان دي لا هم هلته کې معمول ته جون را روان دی راغلی لا نه دی اسلام آباد کې خو نورو سیمو کې هغه را روان دی او د دې نه علاوه نورم یوازې دغه نه چې د کرکټ لوبډلې کمیچونه وځنډېدل بلکې ستاسو خیالي د بلاروس ولسمشر راغلی او دا د پاکستان لپاره ډېر زیات مهم و دا سفر ځکه چې پاکستان څنګه تاسو پته ده ایم ایف سره تړونونه روان دي قرضو اخیستو لپاره خبرې کیږي سیاسي بې ثباتي ده ناامني ده نو د پاکستان لپاره دا سفر د غوډیر زیات مهم وو او د کی 45 کسانو په دې پلاوي کې چې په هغه کې وزیران هم وو د بلاروس د ولسمشر سره نو د حکومت دا تور هم لګی چې پاکستان تر کې انصاف اصل کې دی ورځې ته د مظاهره ذکر برابر کړی وي چې داغه دغه سفر هغه ګډ وټ کی نو داغه د وجې نه هم دوی ډیر زیات انتظامات کړو نو یو خو داغه سفر که څه هم وشو خو هغه سي دغه مخترا نغل لکه د حکومت زیاتره توجه هغه هم په امنیت باندې وا د احتجاجونو مظاهرو باندې وا د دین علاوه چې کوم سرمایه‌کاران دي دا غو سر زمنګ خبرې شوې دي هغه هم دغه خبره کړه د کراچي د ونډې بازار چې دی هغه په دې وروستیو کې دا ریکارډ کچې تر پریوته ټټي کچې تر پریوته هم د دې بې ثباتۍ د وجنه هم د دې سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د وجنه په سیمه کې ځکه چلته کې په یو وشتم باندې په کورم کې وسلوال برید وشو او بیا په چلشتم باندې دلته کې دوی مظاهره شروع شولې نو دا تورونه هم په اسټابلیشمنت باندې لګول کیږي چې اصل کې د کورم ځکه چې په کورم کې تر د 28 نومبر پورې د مړو شمیر چې دغه 15 نوی ته ورسېد د شیاګانو سنیانو تر مچ کمن خطر روانه ده نو دوی دا تور هم لګی چې دا غینه د خلکو د پام اړولو لپاره د احتجاج نه چې خلک په احتجاج کې شامل نشي یا د خلکو پام وړي چې اسلام آباد کې څه روان دي نو هلته کې دغه نام نیو پیدا کړ شو دا تور هم لګول کیږي نو په پاکستان کې دا وخت سیاسي او امنیتی بې ثباتي ده نو دا غي د وجه نه یوازې کرکټ بلکې چې نور کوم حکومتي کارونه دي یا د بهرنۍ دورې دي پنګونه ده سرمایه‌کاران دي نغار ټول هر څه زیاتره راغی څه ګډوډ شي وي
او مننه همدر صاحب کچرته په دې خبرونه په روسیو کې د افغان کډوالو وضعیت تر شو چې په اسلام آباد کې څه حال دی څنګه ښکار خبره ده دوی ډېر اندېښنه لري تشویش په لري لیکن داسې مراحل مختم په اسلام آباد کې راغلي دي دا اول پلان ده دا زی و راځي تاسو یې د خطر چې په دې برخه کې هڅه کوي کار کوي دی او مدني فعال په صفت باندې دا پلا به هم دا شرایط هم دا رقم بیرته عادي شي او کڅ اټکل کوي
او هو دا اول واری دا پی ٹی آئی یا دا کمبل گون مظاهره نو دا اس مظاهره به بیا کی کی دینه مخکې به ډیر شي دي حالت بیرته عادي سي بلکې دینه مخکې لکاو باندې افغانانه د پاکستان او با سلا هر افغانان دوی ادول سی هغه عادت هیڅ ثبوت نه لري د اوسیدن کې یعنی هغه ماجر کارونه سی دوی پی او ار کارډ یا ایس ایس کارډ ته ورکړي دي هغه ویني دغه دوی هغه ډیر زیاتو با سلا پوڅ لږ وخت تیر سو یو څور زی تیر سو دغه نه بعد حالات داسې عادي سو چې خلک اکثره بهتر راغلل نو دغه د پارټي کوم احتجاجونو سی اعلان سی د پارټي احتجاج چې کله ختم سی حالات بیرته د افغانانو لپاره بیا عادي سی بیا څه مشکل نه وي
مننه هم در سب مومن سب لتا سا مننه لیدون کا وریدون کا منندوی ما چې په دې خبرونه کې تر اوسه را سره وو تر بیا مو په خدای سپارم
نه تیر بابا.